طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي او ښوونیز پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای هیلمن يم جوړ بایای او د نن ورځې د طبي زده کړې د اتمې دورې د نوي درس لپاره به حاضر یای. ګرانو محصلینو راځي تاسو کتابونه راواخلئ. نن ورځ د کتاب په څوارلسمه صفحه کې د حمل پر وخت لارښوونې همدغه موضوع ته دوام ورکوو. د ولادي مضمون همدغه هر موضوع په خپل ځای کې ځانګړی ارزښت لري. نو هیله او ارزو لرم چې ټول زده کوونکي به د هرې ورځې درس په هماغه ورځ ډیر ښه زده کړي. هدف دا دی چې دومره مطالعه کوئ تر څو مو چې همغه درس زده کړی نه و. کله مو چې درس زده کړ بیا همغه درس له ځانه سره تکرار کړئ. څه ډول تکرار؟ ګورئ کله چې درس ښه زده کړئ تاسې پورته شئ د کور دالیز یا برانډې یا بل آزاد ځای ته ووځئ او هغه موضوع چې تاسې یاده کړې ده همغه موضوع باندې وغږېږئ، په ساده ډول پرې وغږېږئ. فرضاً د حمل پر وخت لارښوونې څه شی دي؟ لومړی له ځانه پوښتنه وکړئ چې ما خو دا موضوع یاده کړې ده چې د حمل پر مهال لارښوونې، یعنی یوه مور راځي، د هغې لپاره کومې لارښوونې کېږي؟ دغه پوښتنه له ځانه وکړئ او بیا ورته ځواب ورکړئ. ګورئ لومړی تاسې په حافظه کې په مغزو کې یوه غټ موضوع راواخیسته، د هغې په اړه مو ځانه پوښتنه وکړه. فرضاً د مور لپاره کومې لارښوونې د حمل پر مهال مهمې دي؟ اوس ځوابونو ته راشئ. د کتاب نقشه کټ مټ په ذهن کې راوړئ چې فرضاً په کتاب کې په لومړۍ شماره کې ما داسې ویلي وو چې مناسبه تغذیه، دوهمه شماره کې مو څه ویلي وو؟ دوهمه شماره کې مو د بدن فزیکي فعالیت ښودلی دی، مناسب فزیکي فعالیت دا په ذهن کې داسې راوړئ او د ځان سره پرې غږېږئ، ځان سره لګیا شئ. لومړی تغذیه ځان سره وایي. تغذیه یعنې یوه مور باید مناسبه تغذیه ولري. د هغې په خوراک کې باید میوې وي، سبزی وي، شیدې وي، لبنیات وي، غوښې وي، غنم، جوار، دغه شیان باید شامل وي او تر څنګ یې فولیک اسید، اوسپنه، کلسیم، ویټامین ډي د مهم مواد دي چې دا په بدن کې د حمل پر مهال کمیږي، نو دا باید د ډاکټر په مشورې واخلي. مختلف درمل د اوسپنه هم شته دي، د فولیک اسید ګولۍ یا ټابلیټس هم شته دي، د ویټامین ډي ګولۍ هم شته دي او د کلسیم ګولۍ او شربتونه هم شته دي. کورې دا په ذهن کې راوړئ. دوهمه شماره کې د مور لپاره مناسب ورزش. یوه مور باید مناسب ورزش وکړي یا مناسب فزیکی فعالیت. زموږ استاد په ټولنه کې د ورزش کلمې اخیستل د خویندو او مرګانو لپاره شرم ګڼل کیږي. ګورئ ورزش همدغه هم ورزش دی. ګورئ دا د شرم خبره نه ده، دا هم ورزش دی چې یوه مور هغه جارو استفاده کوي، جارو وهي، کوټي صفا کوي، د کور کارونه، منظم کارونه ترسره کوي. نو دوهم به فکر کې دارا والی چې د مور لپاره مناسب ورزش یا مناسب فزیکی فعالیت. څه ډول فزیکی فعالیت په ذهن کې دغه موضوع راوړی او ورباندې خبرې کوئ. فرضاً یوه مور باید قدم ووهي او ځانګړي تمرینونه دي د امیندوارۍ پر مهال چې هغه د مور لپاره مهم دي. ځینې خاص تمرینونه هم شته دي چې د امیندوارۍ پر مهال که چیرې هغه تمرین ترسره کیږي، هغه حرکتونه ترسره کیږي، نو د ماشوم د حرکت سبب کیږي او د ماشوم لپاره هغه حرکتونه ډیر ګټور او اغیزمن تمامي. په همدې ډول فرضاً نن درس کې دغه نور موضوعات چې وایي، بیا به په راتلونکي درسونو کې چې کله مطالعه کوئ دا ټوله موضوع په ذهن کې داسې خلاصه کوئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په ذهن کې ورباندې په یوه موضوع باندې ښه ژور فکر ولرئ، ځان سره یې تشریح کړئ، ورباندې وغږیږئ. ښه، راځئ ما د دې خبرې څخه په استفادې تیر شوی درس هم درته تکرار کړ په 13 صفحه کې، او تاسې ته مو یوه طریقه هم در وښووله چې ګورئ درسونه څه ډول باید تکرار کړئ. یوازې کتاب هم همیش ما ګورئ چې کله مطالعه کوئ یا تکرار کوئ، خصوصا د تکرار پر مهال. مطالعه دا هم مطالعه ده چې کله یو موضوع تاسې له کتاب زده کړئ هغه بیا نو ځان سره مطالعه کړئ. او تر ټولو یوه مهمه خبره بله کوم، هغه دا چې کله چې تاسې مطالعه وکړئ، یو موضوع زده کوئ، د موضوع مهمې نکتې هغه لیکئ، هغه لیکئ بیا نو هیڅکله نه هیریږي او دماغو ته یو موضوع ډیره ښه دننه کیږي. فرضاً عنوان ولیکئ د حمل پر وخت د مور لپاره لارښوونې، دا عنوان ولیکئ. لاندې لومړۍ شماره مناسبه تغذیه ولیکئ، دوهمه شماره ولیکئ مناسب فزیکي فعالیت، دریمه شماره ولیکئ منظمه روغتیایي کتنه، څلورمه شماره کې دغسې نور. ګورئ دا خلاصه دا چې کله تاسو په کتابچه باندې ولیکئ بیا نو موضوع درنه هیڅکله نه ورکیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ 14 صفحې ته. دریمه شماره منظمه روغتیایي کتنه، د عمل پر مهال بله کومه خبره مهمه ده؟ منظمه روغتیایي کتنه، منظمه روغتیایي کتنه یا چک اپ. ګورئ یوه مور د امیندوارۍ له پیل سره سم دی ډاکټر یا ډاکټرې ته لاړه شي او ټاکل شوي مهالویش ته په پام سره معاینې وکړي. ګورئ منظمه روغتیایي کتنه ډیره مهمه ده. یوه مور باید هغه په مختلفو وختونو کې د ډاکټرې سره مشوره وکړي یا د ډاکټر سره مشوره وکړي او د ماشوم حالت دې وارزوي، د مور خپل ځان حالت دې پرې وارزوي. خلاندې لیکل شوي دي د جنین د وینې شوګر فشار او د روغتیایي حالتونو کتنه دې وکړي، د جنین حالت دې وګوري، د وینې هغه اندازه، د وینې فشار، د زړه ضربان، د وینې شوګر نه هدف دا ده چې د وینې ګلوکوز دې وکتل شي او تر څنګ روغتیایي حالتونه. دا یوازې ګورئ تاسو ته یو مفهوم درکوي چې منظمه روغتیایي کتنه یا دې ته ویزیټ هم وایي. نو دغه کتنه په راتلونکو دورو کې درته تشریح کوم چې په کومو کومو میاشتو باندې یوه مور د مهالویش له مخې هغه باید قابله ډاکټر، نسایي ولادي ډاکټر یا نورو روغتیایي کتنځایونو ته ولاړ شي. نو منظمه روغتیایي کتنه د دې لپاره هم مهمه ده چې فرضاً یو ماشوم دی د رحم په دننه کې دی، د هغې د غاڼې نه رسۍ تاویږي یا د نوم دغه پړی پرې راتاویږي، دا حالت هغه باید وکتل شي. څلوره مشوره کې لیکل شوې ذهن او روحیې پاملرنه، په دې کې کوم کارونه ترسره کیږي؟ مور باید له ذهني فشار، خپګان او استراب څخه ځان وساتي. دا هم یو مشوره ده د مور لپاره، ذهني فشارونو نه، خپګان نه، استراب یا انزایټي د دې نه باید ځان وساتي. ډار، ویره، د دې حالتونو نه باید ځان وساتي. د کورنۍ او ملګرو لخوا باید ملاتړ ولري او که اړتیاوي له مشاور سره خبرې وکړي. د کورنۍ ملاتړ باید ولري. فرضاً کومه ناروغي ورته پیدا کیږي وي مور ته د کورنۍ نور غړي ورسره خواخوږي ولري، همدردي ولري، ورسره مرسته وکړي، او یا د هغې مور، همزولي، ملګري هغه باید ورسره همکاري وکړي، او که اړتیا وي نو د مشاور سره دې خبرې وکړي. په نورو ټولنو کې هم مشاورین ډیر عام دي. مشاور د ډاکټر په نوم سره، یعنی فرض نوم ورته ډاکټر کراول کیږي، نور خلکو ته صحیح مشورې ورکوي. فرضاً یو څوک یوه ستونزه لري، د هغې لپاره صحیح مشورې ورته ورکوي، یا یو څوک بله ناروغي لري، مختلفې ناروغۍ لري، د هغې په برخه کې یو ډاکټر ورته مشورې ورکوي. معمولا دغه سایکالوجیست، ارواپوهان همدغه په همدغه ډله کې راځي، خلکو ته مشورې ورکوي. نو کلیوی مور نورې لارې ورکیږي دغه ډول مشاورینو سره د مشوره وکړي چې زه دغه ستونزه لرم یا دغه ډول رواني ستونزې لرم. ګورئ، دلته هدف ډیر دغه رواني موضوع ده، لکه ذهني فشار نه ځان ساتل، خفګان، اضطراب. د دې لپاره کله چې له رواني مشاور سره یا روانپوه سره هغې سره کله یوه ستونزه شریکه شي، هغه درته د حل لارې ښایي، هغه درته لارې ښایي چې فرضاً دا کار وکړه، دا کار مه کوه. سایکالوجي، سایکاټریست په مختلفو نومونو سره دوی کلینیکونه فعال کړي دي، معاینه خانې لري او خلکو ته مشورې ورکوي. نو که چیرې یو څوک دغه ډول ستونزې لري، ذهني ستونزې لري، انزایټي لري، رواني ستونزې لري، نو دوی د دې ډول ډاکټرانو سره باید مشوره وکړي یا خپلې ستونزې ورته شریکې کړي، تر څو هغوی همدغه مور ته مشوره ورکړي. پنځم، د مضر عادتونو مخنیوی. کوم ډول عادتونه؟ فرضاً له سیګریټو، نشه یي توکو او الکولو څخه په کلکه ډډه وکړي. ګورئ، باید له سیګریټو نه، نشه یي توکو نه او د الکولو څخه ډډه وشي. سیګریټ باید استفاده نه شي، نشه یي توکي، الکول. الکول هدف دلته شراب دي، الکولي مشروبات. نو د دې نه باید ډډه وشي. معمولا په نورو هیوادونو کې یوه حامله مور که سیګریټ څکوي، نشه یي توکي کاروي، د هغوی لپاره دغه لارښوونه ده. که افغانستان کې فکر نه کوم چې دغه ډول ستونزې دي شتون ولري. نور لیکل شوي دي، د اړتیا پرته دواګانې مه کاروئ او هره دوا د ډاکټر په صلاح واخلئ. ګورئ، هر ډول دواګانې چې یوه حامله مور استفاده کوي، هغوی ته مشوره ورکړئ چې په خپل سر باندې درمل مه خورئ، د ډاکټر څخه مشوره واخلئ. ځکه ځینې درمل دي چې هغه په امیندوارۍ کې ورکول کیږي، خو ځینې بیا په امیندوارۍ کې کانټراینډیکیشن دي، د حمل پر مهال نه ورکول کیږي. نو مورګانو ته باید توصیه وشي چې د حمل پر مهال درمل هغه په خپل سر استفاده نه کړي. ښه، چپ طرف ته د هر موضوع لپاره انځورونه ورکړل شوي دي، اخره کې تشریح کوم. شپږم، د خوب او آرام تضمین. د خوب او آرام تضمین، مناسب خوب لیو تر نه ساته او د ورځې په جریان کې لنډ آرام ته وخت ورکړي. ګورئ، مناسب خوب لیو نه تر نه ساته پورې نه، یو و ساته، یو و نیم، یا اته یا نه ساته، د انټروال دی، د و نه نیولې تر نه ساته. ګورئ، داسې فکر ونه کړئ چې په اوو بجو به فرضاً خوب ته ځي، په نهه بجو به بیرته راپورته کیږي. له اوو ساعتونو نه نیولې تر نهه ساته، یعنی و نیم ساته، اته، په دې اندازه به خوب کوي او د ورځې په جریان کې لنډ آرام ته هم وخت ورکړي. داسې نه چې یوازې د شپې خوب کوي، د ورځې آرام نه کوي. یوه حامله مور باید د ورځې هم لږ څه نه څه آرام وکړي. د خوب لپاره مناسب چاپېریال او راحت وضعیت غوره کړي. داسې خوب وکړي چې په یوه مناسب چاپېریال کې کړی وي، داسې نه چې شور وي هلته، ځکه با کیفیته خوب ډیر مهم دی. دغه سینه چې یوازې سترګې پټې وي د په خوب پسې نه حسابېږي. خوب هغه خوب دی چې یو څوک په کامله معنا هغه د خوب وروسته د آرام احساس وکړي. وام د خطر نښو پیژندنه دا مشوره ده. د خطر نښو پیژندنه، د خطر نښې باید یوې مور ته ور وپیژندل شي، او که چیرې دغه نښې شتون ولري هغه باید پوه کړل شي چې په دې وخت کې تاسې روغتونونو ته ولاړی شئ. لیکل شوي دي د خطر نښو پیژندنه: که وینه، شدید درد، د جنین حرکت کمښت یا بل غیر معمولی حالت ولیدل شي، ژر تر ژره روغتون ته مراجعه کول ضرور دي. وینه و شدید دردونه و جنین حرکت کم شوی و یا بل غیر معمولی حالت وي، یعنی عادي حالت نه و، نو په دې حالتونو کې باید روغتون ته یا شفاخانه یا کلینیک ته مراجعه وشي. په مختلفو نقطو کې د حمل پر مهال لارښوونې تاسو ته در وښول شوې. انځورونو کې ګورئ، چپ طرف ته پورتنۍ خوا کې دغه لومړی انځور دا منظمه روغتیایي کتنه ده، معاینه ده، چک اپ دی. ورپسې انځور مینټل هیلث، ذهني یا رواني صحت. ګورئ، روغتیا په دوه ډوله، یو ذهني روغتیا ده، دماغي روغتیا ده، او بل فزیکي. دواړه ډیر مهم دی او یو له بل سره تړلی دي. که یو څوک ذهني روغتیا ولري او فزیکي روغتیا ونه لري، ډیر ژر په فزیکي، البته په ذهني روغتیا روږدې کیږي. که لږې فرق وکړو، ذهني روغتیا فرضاً دماغي ستونزې، ذهني فشار ولري، خپګان ولري، اضطراب، انزایټي، مختلف رواني ناروغۍ، سایکوسیس، شیزوفرینیا او داسې نورې ناروغۍ. دا معمولا که چیرې یو څوک فزیکي روغ نه وي، فرضاً پښې کټ شوي وي، ینه خرابه وي، کینسر ورته لګېدلی وي، د ینه کینسر وي، د بل ځای کینسر وي، نو ډیر ژر په مینټل هیلت کې هم ستونزه پیدا کیږي، په رواني روغتیا کې هم ستونزه پیدا کیږي. ځکه یو کس د خپل ځان لپاره ځورېږي، اندیښنه کوي، تشویش کوي. فرضاً یو نفر شکر شو، د شکر ناروغي ورته پیدا شو، هغه بالاخره په رواني ستونزو هم اخته کیږي. خپل ځان لپاره په اندیښنه کې وي چې زما شکر شو، وایي زه مړ نه شم یا بله ستونزه راپېښه نه شي. نو دا یو له بل سره تړلی دي، مینټل هیلت. لاندې ورپسې انځور سیګریټ دی چې د امیندواره ښځو لپاره استعمال ډیر نقصانی دی، په ټوله کې د ټولو لپاره، خو د امیندوارۍ پر مهال ډیر خطرناک دی. او د خوب هغه یو شکل مو درته راوړی دی، مناسب خوب. او وروستی انځور د خطر د نښو پیژندنه. د انځورونو مو د موضوع مربوط یا مطابق راخیستی دي، تاسې ځان سره مطالعه کولی شئ. دا و د حمل پر مهال هغه مهمې لارښوونې. راتلونکي صفحه کې، پنځلسمه صفحه کې، د زیږون پر مهال د یوې قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې دي، څومره یو ښه تسلسل. په تیره صفحه کې، په تیرو درسونو کې، دیارلسمه څوارلسمه صفحه کې، د حمل پر مهال د امیندواره ښځې لپاره لارښوونې دي. خو په پنځلسمه صفحه کې، له هغې وروسته درسونو کې، د زیږون پر مهال د قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې دي. فرضاً زیږون صورت نیسی، قابله ډاکټره باید کومو نکاتو ته ځیر وي، کومې نکتې دي چې هغه باید په پام کې ونیسي تر څو کومې ستونزې راپیدا نه شي او بریالي صحي خدمات ترسره کړي. دغه موضوع بیا په څو نکتو کې ده. فرضاً لومړی شماره مو ورکړې د زیږون د مخه ارزونه، د زیګون د پروسې د مخه ارزونه باید وکړي، په دې کې بیا مختلفې خبرې دي. دوهم، د زیګون پر مهال ارزونه ده یا څارنه ده. دریم، د فعال زیګون مدیریت دی. څلورم، د ماشوم راوتو مرحله. پنځم، د زیګون وروسته پاملرنه. او ولسم صفه کې لیکل شوی شپږم د مشوم پاملرنه، فرض مشوم پیدا شو دغه پاملرنه، او و مشمره کې سندونه او راپورونه، ورستی سندونه هلته مختلف دوسی هغه ډکیږي. نو دا مختلف و نکتې دا د یوې قابله ډاکټر لپاره اړینې دي، ځکه هغه د زیګون یا ډیلیوري په وارډ کې شتون لري او د دغو کارونو په ترسره کولو سره مکلف دي. باید دغه و وړه خبرې په ذهن کې ولري. نو دغه موضوع به راتلونکي درس ته پرېږدو. راځي قدرمنو زده کوونکو، اوس لپاره به حاضري واخلم. نن ورځ لسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د بی توری ټاکل شوی دی. تاسې د حاضرۍ کارتونو ته د بی توری ورسوئ. لسمه درسي خپرونه دوهمه دایره تاسې تور کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرہ.